آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله. تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر کوو شاهدانو.
په دې خپرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
له یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوي ناول سینو ه ژباړونکی ایسا ستانکسی وی چې دې کتاب دته تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وی ژباړه
تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، دا زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی؟
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي، لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د ده پر هنري ژوند او هڅو غږېدلی یو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیستی.
پښ د دولت څه ته خوان چې ورورونه یې هم مړه که ما نه ته دغه مشکلات اخلاص کړو.
د افغان ادبي بهیر یوه مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیرمه هره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د یوې مودې په مخه ځنډولې وې، خو له نږدې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هره اونۍ جوړیږي او اکثر برخه والې ځوانان دي. د تېرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده:
ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان وه، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان وه.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې دا بیت د روایتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم معنا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، ما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومیږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و، دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه دنګر صاحب شوي د بیت موسیقي ډېره پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه موسیقي قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته موسیقي پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نزل ساوند وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایو، ازنګوال غږونه دي اکرم کېدلی چې د موسیقي پیاوړتیا کې پوره ونډه لري.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو، استادانو او د ادب مینهوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله. تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر کوو شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر پر د پښتو شعر نستالژي باندې نستالژي او پښتو شعر لیکچر او تر هغه وړاندې مهم یو لیکچر درلود چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیات او ژوند باندې غږېدلی وو.
واده تر صاحب دغه لیکچر چې څوک وړاندې کوي په دې لیکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شیبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو سات یا پنځه لس دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نوکتې او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه ښه ډالډه او خلاص لاس یې وایي.
غالبا ډېر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد ته وړاندې کوي، کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پې کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و د ډز معنا ورکوي، کنه داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوي یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسیږي، خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې به طرفه نقد کیږي که هغه کیسه وي او که شعر وي، هغه ښې نکتې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نکتې که په لنډه کیسه کې په غزل کې وي هغه هم ورښایو. نو په کره کتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي، نو کوم چا چې راوړی وي هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکو په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نه شي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادیږي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ، ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري، که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او مېرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیوي ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی، له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینی خای او کنه یارا، چل د مینی خای او کنه یارا، ما در سر بیای او کنه یارا. زه خودی تمام اورش صفت کوم، زه خودی تمام اورش صفت کوم، ته می چاته ستای او کنه یارا. نور دی انی بهانی نمنم، خوش برا توای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ادبي غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې ځوان په خپل شخصي لګښت ادبي فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبي فعالیتونو په اړه توضیح غوښتې ده.
د کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، بیا هلته مو ډېرې فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې. کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې برخه وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت را وسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درون لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی دی چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلې دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي، یو کتاب د چې کله نوی کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بله یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې. هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري، د پښتو ادب لپاره کړیات په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو فرهنګونو، بیلابیلو کارونو، بیلابیلو هنرونو کې دي کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. سره
ډیره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده، چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیره توجه نه او یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق و غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلا کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغه برخې اشخاص نه دي ستایلي. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی، پلان مو هم دا و او راتلونکي کې به مو هم پلان هم دا و چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واکنې په خپل برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوشي وړ ګرځېدلې وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلې دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلې دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي او د دوی سره جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلې دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجینر او غواړي بلابل برخه کې لکه تاسو مخکې ویلې یوازې شاعران نه یوازې ادیبان نه بلکې نور هنرونه میزدوي فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کارو کسب په ارزښت باندې پوه شي
لدیس خوڑان چې مو کومې خويندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي خو هڅه به وکړو چې لدیس خوروسته او ذاته په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان د دود او فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسنی وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي یو څه ګرانه وي خو هغه خویندې چې پروګرام کې را سره ګډون نشي کولای د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې را سره ګډونوال وي او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه موږ د پروګرام لپاره د دوی لپاره ځانګړي کوو هغه بیا د ارس چوي دا به د وی کورنی تور سپارو تر څو تر خويندو پرې ورورسوي
ډیره مننه عموما د فعالیتونو چيري د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونو چيري افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي تر یو وخت پورې تاو دی ګرمي بیا بیرته پکشه او لمنځ لاړ شي د غستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډیره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لري چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لري بلابلې برخې لري دا دوامدار وساتي او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته کنه
لکه چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فایل کړی دی لامغه ورځې می دا هوټ کړی دی دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واسو توان وي اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کال په جریان کې چې کله کله به وسوسوي یو خپل پروګرام ته مو ناغانه دور کړی و همدغه سم دوامدار ساتلې دي لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم د ستاینه او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص درنه پرنګ پلان ادیبان ژورنالیستان ژباړون کې د ډیرو نورو کسبونو سشتنان هنرونو سشتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مته روسه پر الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی او یو بل مهمه خبره ده کله چې جمهوریت سکوت نو کړي پاغه شپو کې چې زه د پرنګي ټولنې سره ومه د پیوند مدني ټولنې سره هلته پروګرام نه امکانات ارڅ برابر و ولغت خورست تقریبا اوس له یو کال څخه ډیر وخت کې چې دا پروګرام ز په خپل شخصي مساری په باندې مخ ته وړم کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمې رسنۍ سره کار کوم نه ځای هغه را تر کړې دي یو شمېر امکانات هغه را تر کړې دي نور مساریف چې دی هغه ز خپل شخصي جیب څخه کوم نو ان شاء الله چې دا پروګرام د کندهار لپاره نه د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره د ټولو یوش ځوانانو لپاره د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمی پروګرام یو فرهنګي پروګرام وي او موږ به دا پروګرام تر هغه چې څه مشکل نه وي ستونزه نه وي مخې ته به ورکه خدای کوله
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق سمد همکار بشیر الله قادل پښتون ته ځوابونه ویل
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرکټنه
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډیرو پیژنده دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړیزل په 1945 کال کې چاپ شو سینوها د لرغونی مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبيب د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپل خاطري لیکلې وي چې ورسره بیا د کیندونو پر مهال د لرغون پوهانو لاسته ورغلي د دوغو خاطرو په مټ شاغلی ولتاری د سینوها تاریخ ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهمه اثر کې لتل وسی ډکه انزور کړی ده دا ناول احساس تنګزي په پښتو ژباړل دی د کتاب پر پوش لیکل شوی دی تاریخ سیاست فلسفه دین پوهنه ارواپوهنه او ناول شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وی چې ډیر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب لوستي دی یو هم اجمل صدیقی دی مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ سوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانکزي څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړلی دی.
دې ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړه یې بشپړه شي، د بیا کتلو سره خو بیا چاپ ته ډېر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو له چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دې څومره وخت کار پرې کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په زمین کې کارم کوم، خو په رخصتیانو ورته مخکنه کار کوم، دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کوم پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی و سی و مشبړه؟
د سینوها کتاب څه کله ما یو وری ولوست، دوه شی ما ته ډېر مهم و په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخی ناول لکنه، یو څه کوم افراد په ناولو کې خو یو څه ناڅه د درې زره کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته و، او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلی ده چې تا ته سوالونه پیدا کېږي په ذهن کې د پخپله چې کله لولې، مثلا داسې متن داسې یو شکل نریشن داسې یو شکل باندې جوړ کړی، تا ته سوالونه پیدا کېږي چې ولې داسې وو تر اوسه، ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، دا زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی، یا تغییر یې کړی یا څه تغییر یې کړی، او دومره یو اوږد وخت کې هغه وخت کې څه پېښېدل، څه شوي وو. دغه شی په سینوها ناول کې یا داسې تاریخي ناولو کې فکر کوم ډېر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډېر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راژباړي، نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تل ول نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل ډیر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې نشي خلاصه کوي، ډیر اوږده ده. خو بیا هم یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم ده چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت ده.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی ده، یو سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه بیبي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله، خصوصا یو شی چې ډېر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې ولې باید پوښتنه وکړو، د یو شی د یعنی دلیل د یو شی د پوښتنه کول، دا هغه شی ده چې تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نشته. ځکه دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده، د ولې جواب کلام نس پیدا کوي. یعنی کله چې تاسو مثلا سينوها کې پیل کې وایي چې له پخوا کلن رئیس په دغه ټپ په هنج کې چې په وخت کې حالته وو، ام د سیو روتين روانو، خو چا جرأت نه کوي چې ولې دغه روتين روان ده، ولې دغه څه کیږي، دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه سیستم دغه شی نشته چې معلم کله تاسو درس ته تو شي پوښتنه کوي چې ولې ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغه وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، او د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره، نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستانکزی، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی وو چې دا پڼ کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډېر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دې نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه سینوها لیکي، تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې واقعتا نه دومره زیات هم، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی، په ټولو کې ما هم سینوها خوښ شو. البته په سینوها کې یو څه چې ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته، دی ما تقریبا نشاوخه کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې م کار کوو نو هر یو ته مې خبر کړل دوی له ماته یې راکړه مونږ به یې مولولو چون دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږ غټو نو چا زر اخیستی نه شوی وه قیمته ده ګرانه دی بیې په حساب ما د دې لپاره نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورک وو نو ټولو ولوسته نو دغه شي ماته یو رقم نوره منګېزه راکړه چې دا کتاب ډېر جالبه ده خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډېر ښه سوي دي پخوا دومره زیات هم نه وو دومره تصور مې نه وو خو واقعا اوس خلک مطالعه ډېره کوي البته دا شایسته او زیات سوي خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي سړی باید ډېر فکر په دغه وکړي کنه ترجمې په هر شي کېسته خو هغه کتاب ذهن بدلوي افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم
ډاکټر سنگزه لتا سو مننه د همدې کتاب په اړه به لې وځوان لوستونکو اجمل صدیقی څخه لومړی د سنوه ناول کیسه پولندو وور
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستۍ پورې خپل ټول یادښتونه لیکي هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي نه غواړي چې پالنه یې وکړي یو غریب کورنۍ یې مونږ یو په زویولۍ نیسي کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي هلته دا د یوې حریص یو ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي دا په دې سفر کې بابل کرت او سوریې ته اوږد سفر کوي سینوها یو ډیر زیرک چالاک وفادار پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي بلکې هغه ته ډیرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي سینوها په خپل ژوند کې لړۍ واجبو پیښو سره مخ کېږي ډیر درد ویني هغه وایي چې حقیقت واکمن شي هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي بل اخر هماغه هورې محب چې د سینوها د ځواني ملګری او د پاوز مشر و چې دی په خبره باندې ډیر وګده جاسوسي هم کړي و لمصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یو ګوخه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي
د سینوها د پن ناول چې نشته نه سبا مخه دی اجمل سریقي څنګه لوستلو لپاره خوش کړ
د کتاب د لوستلو انتخاب الهتون خوړیر ول ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه د لیکل شوی بلکې ډیر مختلف څه په خپل محتوا کې رانغاړي لکه هنر اقتصاد سیاست ټولنپوهنه تاریخ همدارنګ طبي معلومات ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه او دا کتاب یو حقیقي ناول ده د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو عقایدو ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل د دې کتاب په اړه مې خپل ملګرو سره په ساتونو بحثونه کړي د دې کتاب په واقعیتونو باندې د کتاب په ارزښت باندې
لا اجمل صدیقی په مننه چې له سینوها سره خپل دغه مینه له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکه کړې و
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
له ځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شخیدلیو شاغلې کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو په افغانستان کې دننه روزګان ته مخه کوو چې د نورو درې دېرش ولایتونو په څیر موسیقي پکې بنده ده د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې پخوا یې تبله وهله د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یا دې خپل کار ته پرېږدي یا دې کار ورته پیدا کړي نور په دې راپور کې
دا د اورزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. پنځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاته سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوه د لچغه په خلک ناخوښه دي مشکلات
اخلاص. په اورزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر سندرغاړي دي، خو دې سندرغاړو اوس له هنره لاس اخیستي. ځینو یې ډریوري ته مخه کړې او ځینو بیا هټۍ خلاصي کړېږي.
مازیګر چې لمر ډوبېږي ورختا یم ماشام ته چې په بیا څنګه.
دا سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس یې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې، خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې صفر حالات کې نه سي، څه نا څه اصلاحات کدي پکې راولي. زیات خلک د اقتصاد
د نظره په دغه فرواني ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولی قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي په کښې کې، د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید د خلاف څه نه وي په کښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هره ورځ په همدې خاطر چې بېکاري ده له هیواده تېښته کوي.
د روزګان د هنرمندانو د ژوند حال. دیرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ده د سندرو مینوال زیات شوي دي. مهمند کندهاری د عبدالرؤف کندهاری زوی دی چې له تیرو پنځوس کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاری سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا د خانه پر ابرو زما د زړه لیلا د توري توري سترګې شنه شنه خالو ندی زلفی د گل غټي سره سره لاسونه دی توری توری سترگیش نشنه خالونه دی.
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکې ته رالاست. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه وایست او بل دا چې څومره وخت کېږي چې سندرې وایست؟
ما خو د کوچنیوالي څخه د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل، چون زما پلار هم یو هنرمند و چې عبدالرؤف کنداری نومیږي. نو بس دا هغه وخت مې شوق علاقه مې درلودل، نو امکانات نه و بیا چې د موسیقي ځای مخ ته بوزم ادامه ورکړم درسونه یا مکتب. دا بیا دورې آلنډ ته چې راغلو نو په دا خاطر بیا کرار مې دا شوق مې ډېر سو. بیا اخر مجبور شوم یو څلور پنځه کاله د مخه مې یو درس شروع وکړله اول مینه د اوس انډیو استاد سره ولاړم چې راج موهن میږي د لپو تریخ کې ژوند کوي دا غسرم در سوال نو بیا دغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم دغه ستیر کړل چې هغه درس هم راکټ مابینس کې پروګرام و تم تلم هندي سندرې به مې ویلې هندي سندرې وې نو بیا پروګرامونه هندي وه بیا یو ورځ دغه سره ناستم نو یو چا ول ولول یو افغاني سندره نصبته اواز ډېر ښه اواز دی دا دی هغه دی نو بس زم دغه سولم مال و دا خو رښتیا دی بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم نو بیا دغه مسته مبوبا مې اوله پلاو چې ومې ویل بیا نو رالم د استاد د پاره دلته استاد ترالم نذیر خاران میجی استاد مو بیا نو د موسیقي را تارنج کړل نو اوس فلن دلیم دوه سندري استاد را تارنج کړی دي چې وا مسته مبوبا ده او یو بلم ده چې د تور زلفان پر بخش استاد سینې تور زلفان پریوزی دامیم د پلار سندره ده
د موسیقي هنر ته دراته انګیزه مو څو حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سی ویاس
بله بله اولینه اولینه او ډیر تشویق کوم پلار مې کله کله چې به موږ دوستانو دوی به چرالز موږ کورو ته فامیلونو چې براله بیا به نو زما پلار زه همیشه کښېنو خپل بغل ته ولوسي او سندره ته ووایه نو را باندې ویله به کله چې هغه مال ماده درس مېم نه دلو دی نه مې د سم اواز هم دغه خو بیا به را باندې ویله چې ودره رولونی کې تشویق سی نو کرا کرار می دغه سره شروع کړی دا مې ورکړه موسیقي ته نو بس خدای دې وکړي او شی مې سره وکړو
خپل لومړنی سندره مو په یاد کیمرې باندې وکړو څو بیتونه راته زمزمه کړو
ولا ما خو چې اوله سندره مې ویله مو خو زه خو ډیر ما چې د څنګه چې ما اوله ما زو کوي ما اندي سندره ډیره ویله نو یو سندره وو چې ما به ډیر همیشه ویله بیا چې درس مېم شروع کړی بیا مې هغه اندي سندره مو ویل نو هغه نو یو سندره د مثال د خلق به پیرنی د کیشور کومار یو ډیر مشهور نرماندی سندره یم تم سه پیار هغه به زمزمه کوله بیا چې درسونه مې شروع کړ بیا به هغه باندې مې کارم شروع کینو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړ هغه غزل مې مول په یوټیوب کېستا هغه غزل مې اوله غزل هم مې تم سه پیار کتنا ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार
زه چې تر کومه ځای خبر يم تاسو اوس عملاً د موسیقي زده کړه کوي
بله بله
په تیر دواله سيزو کې په وطن کې ډیر ډېرې ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي ایا علاقه یا شو کولای سي چې یو څوک شه هنرمند کړي
ما په نظر اشوکی بلا دونه دغه ونه کې لکه یو نفر چې ډیر درس واخی یا زحمت وکاجي نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري مثلا اوس ډیر ډیر شاو وسخانان ستا چې هغه شوکی وایي مګم بیا د درس دغه نه لري استعداد نه لري چې درس وایي مثلا یا یو زحمت وکاجي یا نه غواړي چې زحمت وکاجي شوکی وایي مګم کنه आवाजونه به شي اوس مثال یو بیا دی ډیر درس وایي زحمت کاږي هغه بیا دغه نه لري استعداد بیا نه لري چې مثال درا شوکی پوری نو دا ډیر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري مثلا زه خپل شوکی یم همه شوکی یم همه علمي درس هم اخیستی دی همه مثلا ډیر خلک راتویل استعداد هم لرم بعضی خلک دي چې आवाज لري استعداد نه لري بعضی خلک دي چې استعداد لري بیا आवाज نه لري
تاسو خپل لکوم صاحب څخه پیروي کوي او په دې برخه کې مستاد څوک دی
ما خو چې هغه ډیر زو کو دغه می دی هغه ګرده کلاسیک دی مثال کلاسیکی دی مثلا غزل دی کلاسیک دی مثلا ما د پلار غرشته چې ده هغه رقم مام هغه انتخاب کړی ده چې زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړ سم د خیر سره څنګه چې ما پلار تاسو ته معلومه چې ډیر ښه دوران د لودي ش موسیقي هر رقم کمپوزیشن هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن د لودي یا نو د پلار په موسیقي باندې مال وځه زم په لاره کار وکم هر څونو چې زه سنو سال می ډیر سو او غون اس ما شوق والا کم دغه موسیقي ته ډیر سواله فعلا خو ما استاد چې ویندای وو راج موهن نوم دی بیا اوس نو راغلم د استاد سره شاګردی کوم نو اوس استاد نذیر خاره نو اوس فعلا د استاد سره نو یو دوه درې درس راغلی یم، بیا مې یو څو سندرې در مکس ماستر کړي دي او موسیقي را ارنج کړې ده. نو اوس هم یو نوې سندره د مشکار پر کوو، دا اوس دلې په سټوډیو کې ناست یو، پر هغه سندره هم کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو پر فعالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندېښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېرې بند شوي دي، نو موږ خپله چیش کړي دي چې موږ چې سندرې درلود یا ویډیو کلیپونه مو درلودل، مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. زموږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي، زه یا پلا یو سات مې درلودې ورغلم چې کتل مې هغه هم دغسې یو استودیو جوړه کړې وه، نو هغه هم ثبت امکاناتو دغې درلودې.
ورسی کې به یو بل سندره ستاسو خوښه وو؟
بله ولې نه. پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. چشمان چی پناز وڑ وی را وڑ وی، تور چشمان چی پناز وڑ وی را وڑ وی. دبانو غشز ما پر دلو جان پریوزی، لکا پاس پر خزانه چی تور ماران پریوزی.
د محمد کندهاری له همدې سندري سره د دې اونۍ آزادي ادبي رادیوي مجله رانغاړو. تر بلې وې مو زحمت شي بر پخدای سپارم. شدی وي.